السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاس توایم قادر جلالوف هم سلام کوي تاسو ته نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونه په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي ناټو غونډه نن او سبا تر سره کیږي یو برخې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده د مو د سر موضوعات دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه سره ټکی د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي او تمه ده د افغانستان د جګړې په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پراټول شوی او خلکو ځان وژونکي برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي ستولتنبرګ چې د سېشنبې په ورځې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل په دې غونډه کې به له موږ سره په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل له پلوه افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي
We have added around 3,000 more trainers to our non-combat mission. At the summit, I expect we'll also agree to extend funding for the Afghan forces.
موږ شاوخوا 3000 نور روزونکي د افغانستان پر ماموریت ورزیات کړي. زه تمه لرم چې په دې سرمشریزه کې به موږ تر دولرو شلم کال اخوا د افغان ځواکونو د تمویل په تمدید سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستولتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوی کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو بحث او خبرې کیږي دا کانفرنس پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پیل شو او ټاکل شوی چې نن د دې هیواد په سپیڅلي ښار مکه مکرمه دوام وکړي په کانفرنس کې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو تر 110 تنو زیاتو دینی عالمانو برخه اخیستي چې 15 تنه د افغانستان دینی عالمان دی تمه ده د مکه مکرمه د نن ورځې په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه یو ګډه اعلامیه خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي روسي چین او پاکستان او ایران د استخباراتي د روم مشرانو په اسلام آباد کې د غونډه کړې ټول عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقدامات سلاشي روسي خبري ران سنترفاکس دا خبره د روسي د بهرنیو استخباراتو د ادارې د ویان سرګي ایوانوف له خولې کړې نو موړي ویلي د روسي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګي نارشکین د سیشن میپورس په اسلام آباد کې په دې اړه جوړ شوی غونډې کې برخه درلوده روسي رسنې د ایوانوف لخلی وای د اسلام آباد غونډې د برخوالو ترمنس په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره د هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي او د ګاونډیو هیوادونو امنیت وګواښي نوموړي ویلي په اسلام آباد کې په دې غونډه کې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې د سیمه ایزو ځواکونو د برخې اخیستل تنی په اړه هم ټینګار شوې ده افغان حکومت په افغانستان کې مشته د ناتو ځواکونو په افغانستان کې د داعش فعالیتونه محدود بولې او وایي د ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي اوس هم رازو بهرنیو او سیمه ایزو خبرونو ته د پاکستان پولیس وایي په پیښور ښار کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوو خلکو ځان وژونکی برید شوی دی چې لږ تر لږه پکې 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرونه ته وویل د سې شنبې د ورځې په دې غونډه کې تر 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په دې اړه د پولیسو یو بل چارواکی داسې وایي، انفورچونیټ انسیډنت هوا 11 بجې جب عوامي نیشنل ګوند یو رهبر غونډه درلودله، پکې په د غونډې پر مهال ځان وژونکی برید شو. تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي دي. د بریټ هدف د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین غونډه وه. په دې غونډه کې کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته رسېدلی و چې چاودنه وشوه. هارون بلور د بشیر بلور زوی دی چې هغه هم په 2012 کال کې په یو ځان وژونکي برید کې هغه مهال ووژل شو چې د انتخاباتو لپاره کمپاین کوو. یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي ویلي سره لدې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. د فارس خبری اژانس د جهانگیری له قوله ویلي چې سکهال به امریکایانو ته وښي چې نشي کولی د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي. ایران چې د اوپک د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو د خرڅلاو عواید مهمه سرچینه جوړوي. ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه لګوي. او په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړي چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټروسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټروسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشري تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبرونه ته وکړه. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي، ووایم چې ښاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتر متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په مکه مکرمه کې اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه دریځ روښانه کیږي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده. د حرمینو شریفینو امامان داسې غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. د ناټو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from some months back to deliver more.
نو وی چې لمړی به په افغانستان کې د ناټو په تعهدونو باندې خبري وشي او همدارز به د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو مسایل هم وڅېړل شي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په پای برخه کې به تاسو ته د ژوند رنګونه خبره کړو. پلا ما هم سهر بخير رازو لمری مطلب ته تا مکی گی چه نن با ده سعودی عربستان پا مکی مکرمی که اسلامی هیوادونو استازی ده افغانستان پر ده خپلی غوندی پروسته او دوی مورز یو شریک اعلامیه که ده افغانستان ده جگری پر ده خپل دریز اعلان کری ده اسلامی همکاری ده سازمان پا ملاتر ده کانفرانس چه پرونسی شنبی ده جده پخار که پیل شو او نن پا مکی مکرمی که دوام کوی بحثونه بای پا افغانستان که ده جگری ده پای ترسیدو او سولی پر لارو چارو متمرکز وی ولسمشر اشرف غنی ده کانفرانس گدونوالو ته پیغام که ویلی چه ده افغانستان ده سولی پاره بای هر دول پریکرو ته غاره کیگدیم نور جزئیات له اجمل اندورو
د افغانستان د جګړې د پایت رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکی مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر یو سلو لسو زیات دیني عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دیني عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبه شریفی امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یوه ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن
د مکی حرم امام خبري وکړي. خبري کاملا به سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کېږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوې وه. خو وسوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او دا د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. دا د ډلې لخوا د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 50 غړي هیوادونه یوه شریک اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریس په ډاګه کړي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناتو سرمشری زه تر سره کیږي. د ناتو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. په بروکسل کې د ناتو په دې سرمشری زه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستي. د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سره کیږي خو په یو شمېر نور موضوعاتو ناتو اختلاف لري. له بروکسل د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر راپور لري.
تمه ده د ناتو د نه ویشغړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر $1 میلیارډ ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل لومړی د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسېدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوڅ ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده شاوخوا 6 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې نږدې 4.1 میلیارډ ډالر یې د امریکا متحد ایالتونه، شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د ناتو شریکان او متحدان او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله همدارس، د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان یې د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمه نه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړې ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه څلور په سلو کې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي یې. ستولتنبرګ د سیشن بې پورس وویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د ده په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
آزادی خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ملالۍ بشیر لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې د ورځې نه ببره سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي وو چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سیو سفر ته کتلی دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د خبرونې په وینا دا موضوع ممکن د ملکیانو د مخ پر زیاتېدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونې لیکلي د ناټو غړیو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکې ملکیان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونې لیکلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
افغان حکومت وایي لا هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالره پیسې د زورواکو جیبونو ته ځي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شمې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي چې د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سمه توګه د ګمرکونو د عوایدو په راټولېدو به د افغانستان د بودیجې یوه لویه برخه تامین شي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د زورواکانو او نفوذ لرونکو کسانو له لوري په کلنۍ کچه له 100 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو هیفو میل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د دغه اندېښنې د بیان ترڅنګ وایي حکومت هڅه کوي چې ګمرکي عواید په سمه توګه راټول او له دې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
ولسمشر تیره اونۍ د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناسته لرله او ټینګار یې پر دې مسلې وو چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفو میل مخه ونیول شي. په کلنۍ کچه هغه عواید چې هیف مایل کېږي 100 میلیونو ډالرو او یا هم له هغې زیاتې اندازې ته رسېږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید 80 میلیاردو ډالرو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو لمرستو تمویلیږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یو ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیاردونه ډالره هیفو میل کیږي.
در مجموع عواید
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کیږي ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لوري لاسوهنې کیږي خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د کورنۍ تولیداتو یو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو او تمه ده څلور ورځې دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او ځینو نورو تولیدي برخو توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دغه نندارتون پرانیست ته ورغلی او وی ویل د صنعت وده او د کورنۍ تولیداتو زیاتېدل هیله بښونکي دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د سو وزارتونو لخوا د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت پرانستل شوی دی. دغه نندارتون چې د څلورو ورځو لپاره به پرانستی وي، یو سلاویا خصوصي شرکتونو پکې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. یوې افغاني پانګوالې او د دغه نندارتون تنظیمونکي ویدا پوپل وویل په افغانستان کې پانګه اچونه له ځانه تېرېده نه ده چې د حکومت په ژمنتیا او د خلکو په مرسته اچول کېږي.
خوست ما از دولت مشخص
نیست. دی وبل زمون غختنه له دولت په ځانګړي توګه داده چې پروګرامونه باید عملی وي. اقتصادي شورا ته د یو ځانګړي راپور وړاندې شي چې له دې لارې له دولت سره د خصوصي سکتور ستونزې حل شي.
سکتور خصوصي او دولت ما بتانیم اتقل فاصله وجود داره، فاصله اساس تا کم شوه.
په ورته وخت کې ځینې افغان سوداګر او صنعتکار له حکومت غواړي چې د دوی ستونزې هوارې کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملي سوداګرو ځینې ستونزې مني خو د حل لپاره د هڅو پر دوام تاکید کوي.
از نتیجې کانفرنس شما بر ما یک راهنمود باشد.
دغه کانفرنس نتیجه به موږ ته یو لارښود وي چې څنګه وکړای شو کورنۍ صنایعو ته چې هدف یې کارمندنه د بیوزلۍ ځپل او د هیواد پراختیا ده وده ورکړو.
د خصوصي سکتور پر نقش ټینګار وکړ. ویل د هر نظام بریالیتوب د هغه د خلکو له هڅو پورې تړلی او هر اداره چې خصوصي سکتور یې ناکام وي کامیابېدلی نه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش له آزادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ادارو سره سیاسي چلند او د غیر مسلکي افرادو موجودیت د خصوصي سکتور د لارې خنډ ګڼي.
دغه غوښتنه لامل کېږي چې څنګه موږ هیله لرو چې محصولات مو د هیواد او سیمې په کچه وپیژندل سي، مارکیټ راته پیدا، محصولات مو پروسس او صادر سي، داسې نه کېږي. دغه ستونزې په مخ کې پرتې دي او هیله مو تر اوسه پورې پوره سوې نه ده.
دی وایي له دغو اقتصادي ستونزو نه د وتلو لپاره باید حکومت او خصوصي سکتور یو ګډ او عملي میکانیزم جوړ کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناتو د مشرانو غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ سربیره د ناتو د نورو غړي هیوادونو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړي هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ترامپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناتو د لګښتونو په اړه څنګلتیا زیاته شوې. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناتو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپا انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. توسک دا خبره ده سی شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلان وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هره ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي، ووایم چې ښاغلی ولسمشر، د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به یې پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپلو ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نېټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سې شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیا او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدلو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
Jens Stoltenberg وایي زه د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هرکلی کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دواړو خیز چلن باور لري، یعنی دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو.
That is the best possible platform for political dialogue.
ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لاندو خبرونو د ویلو وخت را رسیدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي. د ناټو غونډه نن او سبا کېږي او تمه ده د افغانستان په اړه سبا وغږیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ به مهمه موضوع وي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی، نن یې وروستۍ ورځ ده او په مکې مکرمې کې به دوام وکړي. تمه ده د اسلامي هیوادونو غړي د افغانستان د جګړې په اړه باندې خپل دریځ په یوه اعلامیه کې اعلان کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې. څول عراق او سوریې څخه د افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټولو شویو خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلی سره لدې چې د امریکا نوی بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل وپلوري. او په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي، د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هره ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. د ازادي رادیو دغه سارنه پروگرام به د ژوند په رنگونو پای ته ورسو.
د ژوند رنگونه
می محمد الله
پڅ کور باټه کاکا
زدي قانم
چی شي کری
سبزی موزی او پالک مالک ودا شو
څنګه دا و د کشت کار له خونه تر وسه څومره فرق کړي؟
فرق به دی کړي دا بو کم دی هغه کم دی دی فرق کړي خو شي مخکې
به څه وای ک بدتر څه وای
بهتري نه راځي بهتري راځي
ولی
او بد دا موږ خپل دولت وانه پوجا پختن نشته هغه نشته خو شي به دې چې موږ وګړي دا څنګه دا نه یو بشته نه هغه شته ول نشي کول حکومت
بیا د کور خرڅ مصرف له چینه پوره کوي
چټل لګل دی خو شي پنی ما ګډه خوراک ده
خوب خاص بند بدسینه وخوه
افغانستان خلق یوینتی پاخو ایوای خبر وا اس پدی اغا شفوش سوک یو دی سوک بل دی سوک بل دی خپل افغانستان روان وو پوش اورور بس پردی لا سن راکی دی پردی اغا راکی دی
تصویر بای کخت کوما د دې کخت کار سخت د کاسانه
ماته غون کارونه سخت دی پوش وس خو جتی بالکل بچل گاغا جتی راکان دی جاو جاو ټوټا ټوټا پوش
څوړې چې رقم یو زوند به درلو دلای
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله مو واورېد. سلطان محمد سروه سټوډیو ته راغلی، خبرونه او راپورونه سره ستړي مشه.